برنامه ما بودین. امیدوار هستم که از داشته های
سلامونه د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست او په مهمو خبرونو کوو. اټکل کیږي د افغانستان د ختیځ په پراخو سیمو کې به د چهارشنبې تر ورځې درنه واوره ووري. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي اټکل کړی چې د سلواغې تر اتمې نیټې پورې به په ځینو ولایتو کې د منځنۍ کچې بارانونه وشي، خو د ختیځ په پراخو سیمو کې به درنې واورې ووري. په بیان کې له خلکو غوښتنه شوې چې سیلابونه او درنو واورو ته چمتو اوسي. په افغانستان کې تیرو څو ورځو درنو واورو د لږ تر لږه 16 کسانو د مړینې باعث شوی، همدارنګه 110 نور کسان ټپیان شوي دي. دا ابتدایي ارقام دي او تر اوسه پورې تازه ارقام نه دي خپاره شوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته له دې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نورو غړو د شل کلن ماموریت په اړه د خپلو څرګندونو له کبله له سختو انتقادو سره مخ شو، د خپلو خبرو ځینې برخې بیرته بدلې کړې. ترامپ تېره اونۍ له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي وو د افغانستان په جګړه کې له امریکا پرته د نورو هیوادو ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې شاته وو. وروسته له دې چې د برېټانیا صدراعظم او د ناټو د غړو هیوادونو او متحدانو چارواکو دا څرګندونې وغندلې، ښاغلي ترامپ پرون په افغانستان کې د برېټانیا رول وستایي او ویې ویل په افغانستان کې د برېټانیا 450 سرتېري ووژل شول او ډېر نور سخت ټپیان شول. د برېټانیا د حکومت یو ویاند ویل صدر اعظم کار ستارمر په دې اړه له ټرمپ سره ټلیفوني خبرې هم کړې وې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری دی کارلو او ورسره پلاوی د طالبانو د کورنۍ چارلو وزیر سراج الدین حقانی سره د افغانستان او نړیوالې ټولنې د ترمنځ د تعامل د پراخوالي او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین خانی په خپل اکسپانه دا خبر ورکړی او ویلي دي دواړو لورو د مخدر موادو پر ضد د مبارزې، د افغانستان د اقتصادي ثبات، پر خصوصي سکتور د بندیزونو د لرې کېدو او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د بشري مرستو په چارو کې د همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړي. میرمن دی کارلو چې پرون کابل ته رسېدلې د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. هغې له دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره هم کتلی وو. په متحدو ایالاتو کې واورو او سختو توپانو د زرګونو کورونو د برېښنا بهیر پرې کړی او له دې کبله زرګونه الوتکې کینسل شوي دي. د توپان په درشل کې د امریکا په لږ تر لږه 12 ایالتونو کې بیړنی حالت اعلان شوی. په لویزیانا، میسیسیپی او ټکساس کې بېګا شاوخوا 2,15,000 کسان په تپه تیاره کې پاتې شول. همدارس د شنبې په ورځ د دې ژمني توپان په درشل کې له 4,000 ډېرې الوتنې او نږدې 9,500 الوتنې چې د نن لپاره پلان شوې وې کینسل شوې.
ترشنه آسمان لاندی
ناسمان لاندی پروگرام تمو ز فرید سیال هرکلی کوم. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبرداري ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ لیډان او پاکستان د کډوالو د پراخي ستنیدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکیچونو سره مخ دی. د دې درې د بشري چارو همغږي کوونکي په ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود شي. له ایران او پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال بل کړکیچ دی چې د طالبانو حکومت ورسره مخ دی. بل پلو په ایران کې روسي اعتراضونه د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې خلک له ستونزو سره مخامخ شي او پر افغانانو اغیز وکړي. له دې سربیره نږدې درې میاشتې پوره شوې چې ګاونډي پاکستان او همدارنګه د طالبانو حکومت د تورخم لاره بند ساتلې او د افغان سوداګرو مالونه دواړو خواو ته د تګ راتګ اجازه نه لري. د چې دواړو خواو ته څومره تاوانونه اوښتي دي، د افغانستان په مارکیټ کې د خوراکي بیوي څومره جګ شوې دي او همدارنګه دغه فقر او بشري بحران چې په افغانستان کې روان دی، خلک بالاخره یا په ټوله کې د افغانستان د پرمختګ مسیر کم طرف ته سوق کوي. نن خبرونه کې پری خبرې کوو. قدر من مل منرا سره شته اوریدونکو تاسو کولای شئ چې را سره په خبرونه کې ګډون وکړئ. په خبرونه کې را سره د اقتصادي چارو پوهاند هریو از رخشافزی هم ترنګه سمې ستانک سیدی. تاسو د ورستړی مشه پروګرام ته بخیر راغلی استاد. تاسو ستړی مشه مننه چې بلنه مو منله چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. لته سی په پایل کې ورم چې دغه ډول روستي تغیرات چې پسیمه کې راغلي دي پر افغان سوداګرو لارې بندې دي، او همدارنګه هلته په ایران کې لاریونونه دي، هلته تګ راتګ او همدارنګه سوداګري په سمه توګه نه کیږي. دلته دننه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي په داسې حال کې چې نړیوالې ادارې خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران دی. ستاسې په باور دا چې د افغانستان مسایل نږدې څاري، څه وضعیت دی او دغه اندېښنې چې راپارېدلې دي څومره پر ځای دي او واقع دي؟
سلامونه اونې کې هلی تاسو محترم میرما او همدارنګه درنو اوریدونکو ته، واقعیت هم دغه دی چې شرایط ترنګل دي او افغانستان د مشکلات تر څنګ خپل امکانات هم لري، او تر دې دمو پورې لنی کمرغه د خصوصي سکتور د افغانستان د زیرمې څخه مارکیټ چالان دی او کمبود پکې نشته دی، او د ایران جنجالونه هم اوس په امنیتي لحاظ مخصوصا زموږ په ګاونډ ولایتونو کې ختم شوي دي، او وضعیت دې خواته روان دي چې دا ستونزې سره حل شي. ولې په هر صورت دا د پاکستان لاره بندېدل په افغان سوداګرو باندې ډېر منفي اغېزه کړې دي. تقریبا شاوخوا 9000 کنټینرونه زموږ هلته بند پاتې دي ترانزیتي لاره کې، نه یوازې د دوی واردات بند شوي دي، بلکې همدارنګه د کنټینرونه چې دي بهر څخه راغلي دي په ترانزیت توګه د پاکستان څخه تیریږي هغه هم په تبدیلېدلي دي، او دا لویه ستونزه ده. شاوخوا $3 میلیارد څخه زیات تاوان خصوصي سکتور د افغانستان ته رسیږي او مارکیټ ته هم ضرر کوي. په دې چې دغه اکثرا خواړه دي، مثلا غوړي دي، مثلا شکر دي، همدغه خوراکي مواد اکثرا دي چې د نور هیوادونو څخه د پاکستان له لارې افغانستان ته راتللي دي.
افزی صاحب، په دې وروستیو کې نه یوازې د طالبان حکومت بلکې خپل افغان سوداګر مې دا کوله چې د پاکستان پر تولیداتو یا دغه صادرات چې واردات چې پاکستان ته کیږي یا څه چې پاکستان افغانستان ته راځي او څه یې تکا ور باندې کمه شوې ده، اوس یې تاسو دغه توانونه یادونه وکړه. افغان سوداګر هم یې دا کوي چې ډېر توانونه ورته رسیدلي دي. درې میاشتې ډېر وخت یې څو ورځې مخکې پاکستان حکومت ویلي چې افغان سوداګر کولی شي بیرته خپل مالونه راوګرځي. څومره د اتکا کومه شی وو په دې وروستیو کلونو کې؟
خو داسې دي چې دا ضرر خو شوي دي، اما ژوند خو په تپ نه دي. نورې لارې شته دي، مثلا د پاکستان هغه شیان چې پاکستان څخه راته ډیری دي، ایران له لارې راته، اما متاسفانه اوس د ایران وضعیت شکل کچن شو. موږ ته یوازې د شمال بندرونه پاتې دي. که چین بندر را خلاص شي دا به ډېر ګټور وي، ځکه چې چین دوی لوی مارکیټ دی، هم د صادراتو لپاره هم د وارداتو لپاره، او متاسفانه چې چینایان تر اوسه پورې دا توهم لیکلي چې دا زموږ پوله او بندر دوی سره خلاص شي. اوس مهال موږ د لرې لارو څخه ګټه پورته کوو او دا د افغانستان لپاره ضرر کوي. قیمتونه یعنی د سوداګرۍ قیمت لوړیږي او کاست آف بزنس په اصطلاح زیاتیږي، او دا بوج بیا راځي په مستهلک باندې، په خلکو باندې چې خپله هم ډېر وس نه لري. په دې خاطر زمونږ وړاندیز دغه دی چې د بدیل دي واردات دننه په افغانستان کې تولید شي، او دا امکان شته، او نیک مرغه تر ډېره بریده پورې افغانان دا کار
مننه استاد بیرته درته راګرځم. ستاسو سم تاسو ستړي مشه، مننه چې تاسو بلنه ومنله پروګرام کې را سره ګډون کوي. لکه څنګه چې افزی سی بیا د ونو وکړه، د نن د افغانستان د تولیداتو امکان شته، خو د ایران او پاکستان سربیره د افغانستان نور ګوندیان هم شته. کوم ګور د افغانستان په شمال کې د چین علاوه افغانستان نور ګوندیان لري، او د برېښنا ډېره برخه له دې هیوادونو راځي. آیا د دې امکان شته چې د طالبان حکومت یا افغان سوداګر خپل مارکیټ د پاکستان او د ایران پر ځای باندې دغه هوادونو ته انتقال کی ملي من کولای شو تاجکستان ترکمنستان یا دی ورته هوادونو نه دغه ډول صادرات واردات ورته ولرو.
سلامونه نیکی هیلی مرمن سیال تاسو قدمانا پیزی سیبا و طولو قدمانو آوریدون کتا بلکل پا افغانستان که پا کافی اندازه بانی زرفیت ساده نه وزیدات تونگا کچیر تا پی باندی کار ویسی یا خپل مارکیش پی باندی مشبوکو حتی ایده امکان ساده تونگا صادرات ولرو پا دیرو مواردو که او د خلاص مشرانی د تلاشونو په سبب باندې د برابرلارې ترکمنستان او د ازبکستان قزاقستان د وړو لپاره یو لوی بدیل سه او پر ډیر ارزانه قیمت باندې لازم واردات کېدل د پاکستان د کیفیت د وړو د بدیل او پر ډیرو اقلامو کې دا طرف د موږ لپاره یو ښه بدیل و. اما لدیونه وراخوا مهمه داره چې په افغانستان کې په خپل باندې په 2014 کال نه وروسته تر 2020 کال پورې په دننه کې زیربناوي جوړې سولې د لپاره چې زموږ په خپل هیواد په خپل خو د لږې صنعت وده وکړي. صنعتي پارکونه جوړ سول د کابل په شاوخوا کې د څلورو لویو صنعتي پارکونو لپاره هغه اولی کانسپټونه او ډیزاینونه حتی زیربناوي د باریکاب صنعتي پارک تقریبا د 1500 فابریکو لپاره هلته پکې ځایونه جوړ سو سرکونه برق ټول هر څه تکمیل سول حتی نمرې وویشل سوې تجارانته د سروبي صنعتي پارک او تمدې ډول باندې په لسګونه باندې نور په هرات کې په ننګرهار کې په کندهار کې مزار شریف کې د صنعتي پارکونو لپاره امی ډیزاین اوس امی هغه فیزیبلټی سټډی اوس ولاته امکان پذیری ټول ورته برابر سیو. اما متاسفانه د افغانستان د جمهوری نظام په سقوط باندې په افغانستان باندې پرسه وډاله حاکمه سوله چې هغه انساني او بشري قوت د کار د تولید لپاره د مارکیټ لپاره ضرور ده. متاسفانه هغه په دغه پروسه کې له هواده وستل سو که موږ د خامو موادو او د منابعو امکانات لرو بشری قوت لازمه ده. متاسفانه هغه فرار کړل اسول افغانستان او زه دغه خوشبینی سره موافق نه یم چې په داوسنی شرایطو لاندې موږ دې وکولی سو افغان سوداګر دې وکولی سي یا
و بخی ستانه ګرسپ و بخنی سره ستاسو خبره قطع کوم. تاسو د منابع بشری منابع د ونه وکړه چې په افغانستان کې په کافی اندازه نشته. موږ کچرته خزینه محصولین لرون دغه الکان خوشته پانتونونه هر کال فارغيږي کاغه په بر اره برخه کې وی دوی نشي کولای دغه تشه چې په تیرو د سقوط سره رامنځته شوی د ظرفیتونو وتلی له افغانستان د دوی ډکه کړي یا د خلک د کار نشتنه سره ټکوي دوی په کې ځای پځای شي.
دلته څو مختلف بخشونه دي مېرمنسیال. یو برخه خو دا ده په عموم کې کله چې موږ د حکومت پالیسي جوړوي او په هغو ځایونو کې چې خصوصي شرکتونه یا عام وګړي توانۍ نه لري حکومت په جمعي توګه باندې د یو قوي قوې په صفت راځي هلته سرمایهګذاري کوي او هغه داره چې نصاب باندې په کریکولام باندې له نړیوالو پوهنتونو سره په اړیکو باندې دا د حکومت وظیفه ده چې دا مطلق صفر شوی نه یوازې صفر شوی ده بلکې موږ ګورو چې د تحصیلاتو وزیر راځي او هغه وایي چې معیار جګړې او معیار د زیاتو بمونو چودلو دا مسایل دي کنه. راځي مثلا یو څوک راځي په پوهنتون کې یا په مکتب کې یو اقتصادي تیوري تشریح کوي یا یو ساينسي تیوري تشریح کوي هغه راځي کېږي دبل کېږي. نو یو دا برخه ده چې په عمدي شکل باندې دا نصاب تخریبیږي شړیږي د خلکو امیدونه او ارزوګانې او تشویق یې ځپل کېږي. بل برخه ده چې کله چې دغه طرف کم شي او یو بدیل ورته جوړ شي چې هغه دیوبندي نصاب ده تشویق داسې معیار داسې چې هر څوک چې په دې نصاب کې وي هغوی ته عاجله توګه باندې د ژوند امکانات برابرېږي. په طبيعي شکل باندې امر خواته ميلان زیاتی او موږ تاسو خبري وکړو په دغه په څو څلورو کلو کې تقریبا شل زره تر پنځه زره مدرسې جوړې شوې دي. دا یو بدیل انتخاب شوی نو دا برخه چې دا حتی که پانتونونه موجوده موسیقی پانتونونه کیفیت به نهایت تیت سوی ده ده کنکور اشتراک لدری لکه شاگردانو نه آتیا زره تورا تیت سوی ده په دری لکو که یو سلو پندوز ره بینجونه وی که نه که پندوز ساده اونیش یو لکو پندوز ره خوالکانو نه یو لکو پندوز ره نه هم آتیا زره تورا تیت سوی ده نموگه گورو چه کال پا کال بانده ورس پا ورس بانده دا قواز دپل کیگی دا لمان دردل کیگی دی کفایده کیگی او پا دست یو چی بانده بدلیگی چه یو چوک بسند ولری اما ده هیچ کار تولید ظرفیت بنه لری
یعنی مهارتون چه ارتیا دی پا دی برخه که چه اغا وکوالش واقعا دا فنسان اقتصاد پا کو دروی اغا پزوانانو که نشته دا و دا اغا برخه که اغا کسان کار که چه مسلکی ندی منده نستان اگزه سب افیدی سب که تاثیر تواییس مخی مو دا تولید یادوونو وکرش دا فنسان دنن ظرفیت شته چه تولید وشی دغه تولید چې تاسو یادونه کوي په کومو برخو کې بوي ځکه موږ کلونه د افغانستان په منابعو باندې په معدنونو باندې همدارنګه د افغانستان په تیلو په ګازو باندې په ځانګړې توګه باندې خبرې کیږي خو هیڅ داسې یو نتیجې چې واقعا افغانانو ته ګټه ورسیږي نشته ده. دغه تولید په کومو برخو کې کېدلی شي؟
اول خو باید تاسو ته وکړم چې د اقتصادي وده یو سیاسي مناسب بستر ضرورت لري او کله چې دا مناسب سیاسي بستر نه وي او په این زمان کې امنیت ته ضرورت ده. مخکې د مثال په توګه د بین المللي مرستې افغانستان سره ډېرې وې اما څه شتون نه درلودل، امنیت نه و، د یو ولایت څخه بل ولایت ته تګ ډېر مشکل و، دننه په ښارونو کې هم اختطاف او نور شیان زیاتی وی. په دې خاطر دا خپله یو لوی خند و د اقتصادي ودې په مقابل کې، او په این زمان کې دا د سوداګرو د مالونو لپاره هم ډېر ستونزمنه و چې یو ګشت حکومت ته یې مالیې ورکول، یو ګشت په لاره کې دوی مالیې ورکولې، دوه ګشته دوی ورکول مالیې، او دا تولید بالکل په تب درولی و. اوس مهال که چیرې هم څه شتون نه لري، دلته خارجي مرستې نشته دی، د صندوق بازسازي افغانستان سره هم مرستې نه کېږي، یوازې د بشري مرستې لپاره یو څه ملل متحد پیسې ورکوي. او افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري په داخلي منابعو باندې ولاړ، او دا د ضرورتونو د رفع کولو لپاره کافي نه دي. او په این زمان کې زمونږ د نفوس وده تقریبا 2.3 تر 2.9 سلنه ده، او په این زمان کې د کډوال د خارج څخه راځي افغانستان ته تقریبا 2.3 میلیون نفر، په دا تیر څلور کال کې تقریبا 3.5 میلیون کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي، او دوی هم یو بوج دی، یو بار دی په ضعیف اقتصاد د افغانستان باندې. نو په دې خاطر مشکلات زیات دي، ولې په این زمان کې څو شیان زه باید درس وکړم چې سره له دغه جنجالونو اوس مهال په افغانستان کې په هیڅ ځای کې قاطي نشته دی، هر شی په هر ځای کې پیدا کیږي، او د ولایتو ترمنځ تګ او راتګ په نورمال توګه جاری دي، او خصوصي سکتور د افغانستان دا ټول دا ثابت او دوراني پانګونې همدلته کړي دي. دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان د چې انرژي برابري تیل ګاز دا ټول انحصار د دولت نه دي، هغه ټول د خصوصي سکتور په همت کې دا کار شوی دی. اوس په خندود د بدخشان یا په دیرو د روزګان هر شی پیدا کیږي، دا چې خلک قدرت د خرید نه لري، همدا د خصوصي سکتور وظیفه نه دي چې دا انفراستراکچر جوړ کړي او رفاه عمومي لپاره ور ودانګي، همدا چې دا ځای د کار پیدا کوي دا په خپله ډېره سخته توره ده. اوس مهال شپږ زره کارخانې لرو تقریبا شاوخوا، اما برښنا کافي نه دي، نشو کولای چې په بشپړه توګه دغه کارخانو څخه ګټه پورته کړو. د درې شفت پر ځای مثلا موږ یو شفت کار ځینې اخلو، او دا اقتصادیت د کارخانې راټیټوي، اما په هر صورت د کارخانې شتون لري، دا کار کوي، او تقریبا یو سلو درې او یا قلمه اجناس دی ویج یا مثلا دا نوشابه غیر الکلی
او دا شانې کې افغانستان بالکل خود کفای دی حتی تقریبا 14000 کارتن په ورځ کې موږ صادرات لرو منځنۍ شاهي ودونو ته اوس موږ کوکولازي خان او پسیکولازي او یو تعداد نور د کریستال اوبه هم ځي د ښه کوالټي خوانده نو اما دا کافي نه دی پرمختګ شته ولې کفایت نه کوي او اساسي ستونزه یې انرژي ده مثلا بشپړ برېښنا کامل نه لرو کدا وای افغانستان کولی شول چې مثلا لکه تاسو اشاره فرمایئ ورته د دې تیل او د ګازو د پروسس لپاره د افغانستان کې امکانات شته تاسو یې چې موږ په کال 2011 کې دا لري په کلیو او ایتالیا سره سره چې کټای نفت او ګاز د افغانستان چا وخت مسؤلیت زما په اړه موږ د دې آزاد ایتالیا څخه یو شر 3 میلیارډ ډالر سهم تعهد اخیستی و او در سیرینا هوتل که دیو ریفاینری جورو رو بپارم منگا خپل دریز یلان که و حکومتی چارواتی همشتون دل بودل آقای منسر جمعن او کرد اما متاسفانه او روز تا بیا خپل حکومت پا کال 2015 که قرارداد چه منگا وطن گروپ او چینایی شرکت سری دل بودل چه منگا خام تیل راکی اگه کند او اس خواه خستل او قرارداد منگا پا واکی پاد شو کنه زمونږ تعهد هم ده چې په کال 2010 کې افغانستان 2.5 میلیون تن تیل او 15,000 کرل او په این زمان کې پولیکلین او نور روغنیات دی موچار دا شاید تولیدول متاسفانه دا نشو اما اوس هم دا امکان شته په بلقوات روگه من کولی شو چې د تیل دی واردات پر ځای یا دی گاز دی تیل تولیدات پر ځای نه یوازی وارد نه کو بلکه امکان دیده شده چه امام خپل جزیر مو پرتله کولی شو چه صادرات همو خود یادی اسپنیز شایان چه تقریبا 2 میلیون تن پا کال که مونگ ضرورت لرو دا کولی شده نه پا افغانستان که تولید کو یعنی دستی معدن مونگ لرو مثلا عجیگت معدن 2.9 میلیارد تن سلری که دیر زره تن پا کال که مونگ تولید کو 10 میلیون تن دا د سل کال لپاره یواز دا معدن کفایت کوي.
افیزی سه بلو بخی سه خبرو که مداخله که وما تاسی چی ده انرژی ده اونو وکره پا دی رستیو که فکر کم ده 2015 کال رستی میاشته ویش طالبان حکومت اعلان وکره چه چنهی شرکتونو سره ده مداریا ده نفتی حوزی قرارداد لاسلی کرده ده چه دوی بده غطه الاخراجی یو گازو برخه که ام درنگ ده مس عجیگک دیده اونو وکره ده دی قرارداد هم شوی چنهی شرکتونو سره خو دیر جزیات نشته ده چه ده شرکتونو چه که چنگ خپل کارونو مخیطه ولی نه ده طالبان حکومت سوای اونو ده قراردادونو ده سه خاص جزیاتی رسنی و ترازی فکر کوي لکه څنګه چې لازم ده د دغه ماتنونو استخراج روان ده یا څنګه چې لازم ده هغه سي ګټه افغانول سره سيږي
او وخت تاسو کوم چې هغه چینایي شرکت سره چې اول خو یو بل هغه دولتي چینایي شرکت سره قرارداد و چې هغه وطن ګروپ هم سره شریک دي سلنه هغه خو د اشرف غني په وخت کې ختم شو او بیا وروسته دوی په یو کوچنی شرکت چې د پورونچي کې سبتو هم د سینکیان په ایالت کې هغې سره دوی قرارداد وکړل چې دا د دې پانګونه تقریبا 550 میلیون دالر او اما هغه اصلي اولي شرکت تقریبا 11 میلیارد دالر پانګونې ژمنه کړې وه چې هغه بیا نه شو هغه ختم شو ولې دا دوهمې هم خپل تعهدات ترسره نه کړل تقریبا 15-16 میاشتې کېږي چې دا قرارداد هم فاسد شو او اوس مهال هغه څاګانې څخه تیل ایستل کېږي هلته یو کنسرسیوم جوړ شوی دی د زموږ همکار او دوست ملګري ښاغلی حاجي ارشد کریم خان هاشمي چې اوس مهال رئیسي اتاق تجارت دی د یو کنسرسیوم جوړ کړی دی چې تقریبا 1400 تنه د دیزل تولیدی دی د تیل خامې داخلي څخه او یو مقدار هم مازوت تولیدی چې هغه مازوت بیا صادری ازبکستان او قزاقستان ته دا اوس جریان لري ما په خپل د اماراتي شرکتونو دا کار کوي او بیا خرڅي زمونږ په همکارانو باندې او دوی بیا په خپل لیفایګانو کې چې کوچنی دي او ډېر غټ نه دي او بیا هم دوی کولی شي د سلو لکه تن دیزل تیر میلادي کال کې دوی تولید کړي
دا خدا یو کوچنی ګام دی په دا کله مزمن ژوند هغه وخت دا و چې دا 2.5 میلیون ټن باید تولید شي د خلی یوازې تیل او ګاز او نور پولیتیلین هم تولید شوي هغه تر څنګه کرل تولید شي د سړکو د جوړولو لپاره ډېر ګټور دی موږ باید وارد نه کړو اما په نور ساعتو کې هم یو بل مشکل دغه دی چې ځینې تولیدات زموږ چې دي بشپړ نه دي یعنی موږ نیمه پروسس شوي شیان دي مثلا ایران څخه او نور هیوادونو څخه واردوو دننه په افغانستان کې بیا بشپړ پروسس کوو اوس چې هلته هم بیا ترینګل شوي دي ډېر کارخانې زموږ هم بیا نشي کولی چې تولید خپل وکړي دغه لپاره ډېر دغه لوی اساسي کارخانې ته ضرورت شي یو کارخانه د زو دي اهم چې یو لس میلیون ټن یا 15 میلیون ټن باید تولید وکړي او دا ریفاینری د تیل او ګاز چې د ملي تولید هم ضرورت هم تولید کړي او په عین زمان کې د صادرات لپاره هم باید چمتووالی ولرو دا باندې باید ترتیب شي.
حافظ صاحب څنګه سم پوښتنه د کلند راته وایي په افغانستان کې داسې ظرفیت شته چې په دغه دوه برخو باندې تاسو یادونه وکړه ځکه چې اوس امنیت شته سرمایه ګذاري وشي یعنی افغان سوداګر راشي په دې باندې کار وکړي ځکه داسې وړې وړې فابریکې په افغانستان کې شته چې د ځواب بیان په برخه کې کار کوي
بل څه
د پښتنه تاسو ته راځي
دا دا شته دا اوس مهال هم جریان لري د زمون په تخت تجارت او سرمایه ګذاري او تخت صنعت او معدن کې ډیر هلي ځلې روان دي چې د لوی ریفاینری لپاره دوی کارو کې هنګي پنګوال راغلي ول دوی سره ملاقاتونه وکړل او ځینې نتایج ته ورسېدل او په خپل خوشاله لیک مرغه فرام په خپل د اجتماعي لګي او مونږه هلته دا و نس کړو چې د سامي شرکت جوړ شي چې هر څوک په هر کې مشته فرام دی کډنه نه یا خارجيان هر څوک کولی شي چې مثلا هدا خل هر څام زردلوي هر څوک وسس خپروي چې یو سم پکې واخلي دا امکانات شته دي کار روان دي هم دی اوس باندې دی زو لوی کارخانه لپاره هم دی او تل لپاره خو مخکې موږ د ټول شیان تکمیل کولو هغه خو هغه فیزیبلټی استدی هم شته دي پلانونه هم شته دي او هغه افرونه موجود دي چې موږ د دنیا څخه د ماشینري رانیول اوس متاسفانه چون افغانستان پرسمه نه پیژنل شوی په دې خاطر هغه های ماشینری مونږ باندې دوی مستقیما نه خرڅي دا یو معنی شته چې باید په باندې یو لارو ته پیدا کړو
مننه مننه کورودان څنګه چې په کتاب سره ته وایس لکه څنګه چې افسیسیا بیا د مونږ کړه د افغانستان دننه د لوی فابریکو د جوړول لپاره کار روان ده او ظرفیت هم د دشته چې په افغانستان کې د تولید وشي تر څو د خپل د کومیت کاشې افغانستان او افغانستان پر ګوندوي هوادونو لري لدی راکمه شي یو څه خلاص شي ساسي په باور د امنیت سربېره چې په افغانستان کې امنیت نه و او سونز منو لکه څنګه چې فزیسه بولی یو ولایت نه بل ولایت ته سفر کول تاسو په غو وخت کې کار کړی د امنیت نه علاوه نور څه ستونزې و چې په غو وخت کې ډېر پرمختګونه شو او اوس چې امنیت راغلی د لام ستونزې پر ځای دی
مننه سه اول خو د غیو نو شاند د امنیت نشټواله لملې پښتنه باید ټول افغانان دا وکړي چې امنیت څه خراب کړي او په څه دلیل خراب کړي او کنه کله کچې ته موږ یو مخاربه قوه لرو چې هغه راسي دی او هوا د رفاه مخنیوي وکړي او د لپاره خندونه جوړ کړي او وروسته موږ فکر وکړو چې هغه مخاربه قوه په یو بل شکل کې راځي حاکمیږي او به موږ توقع کوو چې د دې قوه لاندې د افغانستان پرمختګ وکړي فکر کوم دا نه په منطقي لحاظ نه په عقلي لحاظ په هیڅ چوکاټ کې جوړ نه راځي چې له یو ضعیفه قوت نه دی یو مخاربه قوه یو لوړ ځای ته بوتل شي او ګټه توقع دا وسیږي چې دا کار ورکړي دا موږ په خوالي باندې ده لومړی دا او دوه خبره دار چې افغانستان سیبو له افغانستان اوس سکتور کې توانې ستاره او نار چې کدي کارتي نستره اما متاسفانه خلک به خرید قوت نه لري دا په خپل یعنی موږ څه وړو وایو د خلکو د خرید توان ول نستره چې په ټول دنیا کې چا خدا دا ونه کړی چې په بیرون کې مثلا د وړو کمبوته یا د غنمو کمبوته یا د غواړو کمبوته د افغانستان په شاوخوا کې په کافي اندازه باندې دا ټول هر څه موجود دي. سرمایدار مملکتونه لرو او راوړل یې دومره ډېر سخت کار نه ده، اما په افغانستان کې موږ د خرید توان څنګه لوړولی شو؟ د ژوند کیفیت کله چې موږ وایو چې پخوا په تیر کې هم مشکلاتو او اوس هم د ژوند کیفیت یو له معیارونو نه ده چې د هغې په اساس باندې باید موږ وګورو. څلور کاله مخکې د افغانستان خلکو حداقل درې وخته ډوډۍ درلودله او د فامیل نه یو دوه کسونو وظیفه درلودله، کار یې کاوه او هیواد د پرمختګ په لور روان و. اوس وروستنۍ شمېرې ښیي زه له دې سره مخالف یم چې حافظ صاحب وایي موږ د خلکو درد په دې خبرو باندې نسو پټولی. اتم میلیونه خلک، اتم میلیونه ماشومان او ځوانان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا شمېرې موجودې دي، تحقیقونه په باندې له معتبرو سرچینو نه دي. یوازې خوارځواکۍ سره اتم میلیونه خلک ورسره موجود دي. 40 میلیونه تر 50 میلیونه له درې وخته خوراک نه یو وخت خوراک کوي. 90% تر 50% ټولنه بیکاره ده، هیڅ کار نه لري، په کور باندې ناست دي. هغه وخت کېږي نه تنها مېرمنې، سړي نران مهاجرین د افغانستان لپاره یو سرمایه ګڼل کېدله او یو سرمایه وه. او په دا تېرو په وروستیو لسو کلونو کې له 2014 نه تر 2014 نه تر 2020 پورې موږ په دې باندې فعاله ډول باندې کار کوو چې مهاجرین په خپله خوښه باندې راوګرځي او موږ د دوی له ظرفیت نه د افغانستان په جوړولو کې ګټه واخلو، ځکه دوی هلته مهارتونه کسب کړي وو، تحصیلونه یې کړي وو، تعلیمونه یې کړي وو او هغه موږ د افغانستان په ګټه باندې بلل د دې لپاره کمپنیونه. اما اوس ولې موږ فکر کوو چې دا په ټولنه باندې یو بوج ده؟ د دې په خاطر چې افغانستان په داسې شرایطو کې ده د دې امکان نشته چې موږ د پرمختګ خواته ولاړ شو. او هر وړکی حرکت په افغان ټولنه باندې بې نهایت تاثیر لري او افغانستان ډېر څه لاسته ورکوي. کله چې موږ د معدنونو ظرفیتونو ته راځو، د معدنونو ویستل دا غیر قانوني ده، دا خیانت ده. که چېرې طالبان چې کوي هغوی خو خپلې پیسې کې ګټي، خپل قراردادونه کوي، خپل دینونه کوي. اما یو ډاله چې ولسی مشروعیت ونه لري، معدنونه د ولس سرمایه ده، نه یوازې د اوسني نسل بلکې د راتلونکو څو نسلونو سرمایه ده. یو غیر مشروع حکومت د دې اجازه نه لري چې په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، په دې کې لاسوهنه وکړي او دا لوټ ته او لیلام ته اماده کړي. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان معدنونه په لیلام باندې اچول شوي، دا ملي خیانت ده چې طالبان یې کوي. او په دې سره که چېرته د موږ خصوصي سکتور په دې کې همکاري کوي، دوی په دې خیانت کې شامل دي. دوی باید دا په یاد ولري چې یو وخت به راځي چې له دوی سره به محاسبه کېږي ستاسو په دې خیانت کې پوهېدی او ورسره شامل وي. نو د افغانستان سرمایه او معدنونه اوس د لوټ په حالت کې دي، د لیلام په حالت کې دي. په دې شرایطو کې چې نه شفافیت موجود وي، نه حسابدهي موجوده وي، نه د ولس خواښه پکې موجوده وي، نه د ولس جمعي عقل نه استفاده پکې کېږي، او یو خاصه ډله راځي د افغانستان په مدنونو باندې چې کار شوی ده، څه رقم کار کې شوی؟ یوازې په زغالو باندې په بې پېشینه په بې نهایت بې رحمانه ډول باندې په باندې کار شوی. او هغه د دې لپاره و پاکستان کې د برق بل د کور له کرایې نه پورته شوی و. د پاکستان د دیفالت سره مخامخ و، اقتصادي کلاپس سره مخامخ و. آی ایم ایف ورته نوره قرضه نه ورته ورکوله. دوی راپاڅېدله خپله د انرژي مشکلې د افغانستان په معدنونو په لیلام باندې حل که یوازې دغه مشکل پاتې د پاکستان له سقوط سره مواجه. نو
که زه ستاسو خبرې یو څه لنډې کړم، ستاسې د خبرو هدف دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی او خصوصي سکتور چې مخکې حفظي سبیات کړو، دوی په ګډه باندې د افغانستان ملي سرمایه چې معدنونه دي په غیر قانوني توګه استخراجي او د خپلې ګټې لپاره کاری، او دوی دواړه خصوصي سکتور او طالبانو حکومت د کار په ګډه کوي د پاکستان په ګټه باندې. همداسې ده،
خصوصي سکتور د افغانستان سرمایه او د افغانستان یو له مهمه او تر ټولو مهم سرمایه نه ګڼل کېده او ګڼل کېږي. اما د یو مشروع حکومت تر چوکاټ لاندې، د یو غیر مشروع حکومت لاندې چې دوی همکاري کوي او د افغانستان د معدنونو په لوټ کې دوی ورسره همکاري کوي، دا خیانت ده، دا ملي خیانت ده. په دې کې دوی کمپلیسټ دي او دوی باید د اخلاقي جرأت ولري. اخلاقي جرأت باید ولري چې نو وای دې کار ته خپل ځان ته نور بدلونه پیدا کړي او دا خیانت کې ورسره همکاري ونه کوي.
مننه افزی سپتاسی د ستانګزی سپ د خبرو سره څومره موافق یاسته واقعا په افغانستان کې ملي خیانت روان ده د افغانانو خلاف؟
خود خو هر چا حق لري چې خپل خبرې وکړي، خو زما عرض دادی که زه خو د خصوصي سکتور د افغانستان ډېر کلونه مسؤلیت می پاه او اوس مهال هم هغوی سره خواخوږي لرم، هغوی سره ارتباط لرم او د هر سره په تماس کې دي. زما له نظره زما یو کتاب شته اکانومیک پاتریوتیزم، وطن پرستی اقتصادي، او هغه وطن پرستی اقتصادي ما د خپل همکارانو پاته لیکلي. او هغه دادی چې یو نفر مثلا میرویس عزیزی و تا که تسو دلار سر ورغلی خارج تا ولد پیشی گچلی دی راغلی دی پوغنسان که بام جل کلی دی، دا کم زی خیانت دی؟ دا خو وطن پالنه ده چه 5000 کسان تای کار ور کلی دی او پاین زمان که دی انرژی دی تولید لپاره دی لس زر میگواد برخنا لپاره دی جمن کلی دی چه زدا کار کون خدای و کچو و کولی سی. یا بل زمانگ همکار پا یو 50 وادونه که دا مشت افغانان دوی بزنس لري، تجارت لري، فابریکې لري، کاروبار لري، پیسې ګټي په خارج کې راوړي افغانستان آبادوي او دا حکومتونه راځي او ځي ولې خلک په خپل ځای دي، هېواد په خپل ځای دي او کله چې ملت په خپل ځای وي هغوی ډوډۍ خوري، هغوی کالي ته ضرورت لري، هغوی سون مواد ته ضرورت لري او نور شیانو ته ضرورت لري، ساختماني مواد ته او نور شیانو ته. نو دا ټول کارونه زما ارزغه دي چې اوس خصوصي سکتور د افغانستان ترسره کوي. هیڅ دولتي شرکت دلته شتون نه لري چې د خوراکي موادو په اکله تجارت وکړي او خلکو ته یې خوراک وویشي. او دا ټول همدا خصوصي سکتور د افغانستان کوي او د دوی مېړانې هغه وخت چې د دولت په لاس کې انحصار و د تیلو او د ګازو تجارت، ټول زموږ زیرمی 50,000 ټنه زیرمی وي چې هغه هم روسي ټکنالوژي او ډېرې زړې وي د تنګې تیل څخه چې راوتلي دا ټول کالي دي د تیلو بوی کېدل شینده. اوس مهال ډېر مدرن تنکونه تقریبا 4,000 تنګې تیل په ټول افغانستان کې موږ لرو چې په ډېر لوړ استاندارد کې په سطح د لندن او فرانکفورت کې دا جوړ شوي دا ټول خصوصیتور د افغانستان په همت کې شوي دي. او بل دا چې هغه معدنونه چې په قرارداد ورکړل شوي دي مخکې ورکړل شوي دي، لوی معدنونه مثلا معدن د مس د عینک تقریبا 3 کاله کېږي چې په قرارداد ورکړل شوي دي او یو تیګه پر بل تیګه باندې تر اوسه کېښودل شوي نه دي. دا قرارداد د مدیریه هم مخکې همدغسې و او هغه اوس مهال په خپله د افغانستان نیکي او د سوداګر زمونږ څه کوي چې دوی وایي چې دا په خیانت کې شریک دي. دوی هغه خام مواد اخلي هلته په خپل ریفاینري کې دا پروسس کوي او د وارداتي تیل پر ځای د هغه څخه ملي ضرورت رفع کیږي. 3,000 ټنه تقریبا د دیزل 0.5 په نوم یادیږي هغه تولیدیږي په افغانستان کې. دا خو مې د افغانستان دي، دا خپل معدن په خپله دوی کوي. دا چې پیسې بیا څه ډول مصرفیږي هغه د خصوصي سکتور مسؤلیت نه دي چې دا شفافیت شته که نشته دی. اوس خو ما عرض وکړل چې ریاضتي اقتصاد دی چې په مالیاتو باندې ولاړ دي، په د معدني موادو د خرڅلاو باندې ولاړ دي او د ګمرکي محصول دي. نور حکم بل عاید نشته دی او هغه مرستې چې تقریبا یو پیړۍ افغانستان سره کېدل اوس افغانستان سره نه کېږي. په دې خاطر ما عرض وکړل چې د اقتصادي بشپړ ودې لپاره موږ یو سیاسي مناسب بسر ته ضرورت لرو. د افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي. افغانستان د یو کامل حقوق هېواد په حیث باید په بینلمللي ډګر کې خپل حق څخه دفاع وکړي او د بینلمللي مرستو څخه باید مشروع مرستو څخه بېقشر مرستو څخه باید ګټه پورته کړي. نو دا امکانات اوس نشته دي. دا سیاسي مشکلات دي، هغه خصوصي سکتور پورې اړه نه لري. خصوصي سکتور د افغانستان ډېر وطنپال خلک دي، په هېڅ شاید په هغه کې یو تعداد مفسد خلک هم وي، اما دا ډېر اقلیت دي، کوچنی اقلیت دي. علل اکثر خلک دي، پاک خلک دي او د افغانستان اقتصاد چلیږي. دا شپږ زره کارخانې چې دوی په دا حالاتو کې اوس لري او مشکلات سره سره بیا تولید کوي، دا په خپله وطن پالنه ده. په دې خاطر زه د ستانګزي صاحب د نظر سره چې خصوصي سکتور باندې دا خبرې وکړلې زه موافق ورسره نه یم.
مننه کور ودان ستانګزي صاحب، که چېرې تاسې دغه په اړه ته وایست د کډوالو موضوع په اړه باندې د موضوع نه به یو څه راووزو. تاسی یادونه وکړه چې کډوال پخوا اوس هم د افغانستان یو سرمایه دی، دلته دوی چې په پاکستان او ایران کې و واقعا په بیلابیل برخو کې زده کړې کړې دي، خو چې افغانستان ته راستنه شوې. افزی صاحب یادونه وکړه چې په دغه شرایطو کې په افغانستان باندې په طالبانو باندې یو بوج ده، ځکه چې په افغانستان کې بشري بحران ده، لدینه وړاندې ډېر خلک بیکاره و، دوی چې افغانستان ته راغلي دي یو بل قشر پر بیکار خلکو ور اضافه شوی دی. څنګه کولای شو چې دغه راغلي کډوال په ټولنې کې ادغام کو، او وکولای شو د دوی له مهارتونو په استفادې اقتصاد په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته کړو؟
مننه سیاسري، یو اشاره کوم چې د خصوصي سکتور اهمیت څومره چې زه ورته د اهمیت په سترګه باندې ګورم، شاید ماته ډېر مهمه ده ځکه د تحلیل باندې څنګه. اما یو خبره باید موږ په نظر کې ونیسو، موږ نسو کولای چې دا ووایو د افغانستان معدنونه د لیلامسي او هغه پیسې د راوستل چې د افغاني ټولنې د سرکوب کولو لپاره د ګټه ترې واخیستل شي، او موږ وایو چې موږ پورې مربوط نه ده چې دا پیسې په څه مصرفېږي. دا اخلاقي مسله ستاره د دې چې باید موږ خصوصي سکتور پکې متوجه اوسېږي. د کډوالو په اړه باندې افغانستان کې افزی صاحب او د موږ ټول کډرونه په دې باندې پوهېږي، ظرفیت د کار، ضرورت د کار په دومره اندازه باندې ده که چیرته یو نظام وسیږي، یو مشروع نظام چې ولسی مشروعیت ولري، له خارجي رسمیت نه هغه یوازې خصوصي سکتور ته چې ګټه پکې رسیږي هغه به ترې نه پرېږدو. تر ټولو مهمه ولسی مشروعیت ده چې باید ولري، خلک مشروعیت ورته ورکړه. که چیرته یو مشروع نظام وجود ولري په افغانستان کې دومره کار ده چې زه تر سلو کلونو پورې ګارنټي ورته ورکوم، ضمانت ورته ورکوم چې که ټول افغانان له د اتلس کلو پورې عمر رسیدلی، که له اتلس کلو پورته ټول افغانان شپه ورځ څلیر ساعته کار وکړي، درې شفته کې کار وکړي، تر سلو کلو پورې په افغانستان کې کار ختم نه لري. دومره اندازه باندې ظرفیت ده، او دومره اندازه باندې منابع شته دي، او دومره اندازه باندې ضرورت ده. په دې کې افغان مهاجرین له پاکستان، له ایران او دیاسپورا له نورو هیوادونو نه، دا یو له عمده او مهمه ارزښتونه نه ده چې د موږ لپاره ستاره یو مهمه منابع نه ده چې دینه باید ګټه واخیستل شي. اما کله چې موږ د سیاسي چوکاټ په دغه شکل باندې اوسېږي، د دیوبندي چړیان راغلي اوسېږي، په افغانانو حاکم کړل شوي اوسېږي، او فکر له دې نه چې په اقتصادي وده، په اقتصادي فرصتونو باندې، تولید باندې، مارکیټ باندې، روابطو باندې، له دې نه د افغانانو فکر راواخیستل شي او په دې کې بند کړی شي چې تشناب ته ننوځي اول پی پخه کېدي که چا پخه کېدي، او په دې او دا د ټولنې عمده بحث وسیږي. په دې باندې سلګونه کتابونه لیکل کېږي، او یا مثلا استنجا په څه ډول باندې وسی، په دې باندې د افغانانو زرګونه ساتونه په باندې مصرفېږي. له داسې یو حالات کې موږ نسو کولای، په داسې حالات کې هر نرای شمال د افغان ټولنې لپاره یو طوفان ده، افغان ټولنه به لړزوي او د بربادۍ خواته ورو ورو نږدې کوي، ځکه کوم ظرفیت چې جوړ شوی و هغه نه یو خدا چې مستقیما له هېواده ووتله، هغه نبوغ، هغه ابتکار، هغه قوت چې په نوي نسل کې موجوده وه، دوی وتوانېږي ابتکار دې وکړي، خلاقیت دې وکړي، او د دې ذهنونه دې وده وکړي. هغه هم هر ورځ وزن کېږي، هر ورځ یو نابغه په یو
چړی باندې بدلی. په بخنه سره کده حکومت له سطحې لګ د موضوع راوړه کو، خای حکومتونه که طالبان دي که تیر جمهوریت ده یا علاقه وړاندې کوم حکومتونه په افغانستان کې دي، ته په لویه کچه باندې زمينه نه ده برابر کړی چې خلک کار وکړي، یا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه ظرفیتونه چې شته دي له دې ګټه واخیستل شي. خو مثلا یو ځوان د خبرونه او یو غواړي چې کار پیل کړي، علاقه شته و ضرورت ده، تر ټولو مهمه ده چې ضرورت ده چې باید یو کار وکړي. فکر کوي هغه ځوان کوم څه کولای شي د ندافنه سان؟
متاسفانه یو کم فیصدی خلک به وتوانی چې تخل ځان په جوړونه باندې حداقل درتون کې لپاره په باندې کار وکړي، او زه ځوانان تشویق کوم چې مهارتونه زده کړي، خپل وخت او طرف باندې مصرف کړي. اما متاسفانه مرمنسیال په اوسني حالت کې پله چې ټولنه په یو سیستماتیک شکل باندې له ستونی نیول سي اوسېږي، په داسې حالات کې د امید څرک نه لیدل کېږي. یو برخه ده چې هر څومره زر چې کېږي
خلق لاس په کار سي او لارې پیدا کی مناسبه لارې پیدا کی دغه مشکل نه په ټولنیز شکل باندې او په یو سولامیز شکل باندې په اخلاقي شکل باندې لدی مشکل نه ځان وباسي. اما بغیر لدی نه چیرته موږ ولسته وي تاسو په خپل کار کولای سي او هغه په دې کنفیوژن کې واچو چې مشکل د دوی ده، مشکل د ځوانانو نه ده، مشکل د خلکو نه ده، مشکل په دوی باندې حاکم کړلی سوی یو سیستم ده چې د دوی تباهۍ لپاره ده. زه نسم کولی متاسفانه دا امید چاته ورکړم چې کولی شي دوی یو څه وکړي، ځکه هر څومره دوی تلاش وکړي دوی به خپل ځان کې بزورېږي، اما مشکل د دوی نه ده، مشکل د پاس پهباندې تحمیل سوی ده.
مننه افزي صاحب. کله چې دغه په ایران کې لارینونه پیل شول او دلته پاکستان د کډوال ایران نه کډوال دوړه هیوادونو ډیر شمیر افغان کډوال اخراج کړل، دوی افغانستان ته راغلل، په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو کې سخت بدلون راغلی ده او سوداګرو باندې ملارې تړل شوې دي. دلته کله چې لار وتړل شي، زه خو د خپل شاهد وم چې په ورځ بولار وتړل شو په سبب په مارکیټ کې په بازار کې په قیمتونو کې بدلون راغلی و. آیا همدغه سی په د فتنی توګه باندې په مارکیټ کې د په بیو کې تغیرات راځي که نه؟ سوداګر بیا دغه ډول شرایطونه ګټه پورته کوي یا سوداګر خپل په دغه وضعیت کې څومره توان کوي؟
او سوداګر خو مخې دا مشروع ګټه ده چې قانوني ګټه یې منصفانه ګټه یې، دا خو مشروع ده، دا خو منل شوې خبره ده. که دا ګټه نه وي خو بیا سوداګري ورې وکړي، خو همدغه د دوی د کورنۍ د چلولو لپاره او د خپل د پانګې د ساتلو لپاره دا مشروع هم په دین کې دا مجاز دی او په قانون کې هم په سوسیالیزم کې هم په کپیټالیزم کې فرض دی کې دا مشروع ګټه منل شوې یوه خبره ده. ولې ځینې خلک شته چې حیث خلک دي، هغوی امکان لري چې د بد وضعیت څخه هم د خپل د جیبو د کول لپاره ګټه پورته کړي. ولې دا ډېر استثنا دي، دا قاعده نه دي. علل اکثر د خلک چې دي ډېر یو کم ګټې سره خپل شیان خرڅوي او دوی خپل کسب صدقې جالیه بولي او فکر کوي چې دا سنت د پیغمبر دی، نو ډېر په ژمنتیا سره خپل کار ترسره کوي، یعنی صدقه را خدمت کوي. اما محتکرین او ځینې خلک هم شته چې د اوضاع څخه ناولې ګټه پورته کوي او تشکل کې پیدا شي دوی خپل د جیب په فکر شي، دا هم شته دی. اما قانون هم باید دوی سره برخود وشي او چلند وشي. ولی دغه خلک مرغه پیدا دي، دغه خلک ډېر کم دي په افغانستان کې.
اوس مال کې چې دغه ستونزې رامنځته شوې دي د افغانستان ګاونډیو سره، د طالبان د حکومت ستونزې دي په ځانګړې توګه پاکستان سره او په ایران کې لاریونونه دي، بل حل لار افغان ولسته او افغان سوداګر ته ورپاتې ده چې په دې ژمي کې چې بشري بحران هم په افغانستان کې دی، یو نړیوال په افغانستان کې د لوږې خبرداری مرکې د اقل یو لنډ مهاله حل لار وي چې هم افغان سوداګر ګټه وکړي او همالت افغان ولسته خوراکي توکي د لاسرسي وړ وي.
دا خو جریان لري، دا چې یو لار بند شي بل لار چې ګرځي. ما مخکې عرض وکړ چې دا یو جغرافیایي جبر تشتون لري چې مثلا لنډ لار د افغانستان او هندستان ترمنځ، هغه مځکنۍ لار د پاکستان ده، او همدارنګه د بین المللي اوبو لپاره په لار موندلو کې هم بیا هم د کراچۍ مونږ ته نږدې ده. او په عین زمان کې د ایران هیواد او د ایران بندرونه، سمندري بندرونه زموږ لپاره ډیره ګټوره ده. دا چلته کرکچن شي او تکنی شي د افغانستان پر مارکیټ باندې او په عمومي معیشت باندې ناوړه ګټه ضرر رسوي، اغیزه کولی شي. ولې اوس مهال خصو خیګه نشته دی؟ اول دا چې دا زیر میکم چې وی دی سوداګرو په ګودامونو کې مال نه دی، هغه که څه هم موږ دولتي ستراتیژیک زیر مینه لرو، یوادونه اکثرا یو کال یا دوه کال د ضرورت نیو ضرورت لپاره دوی زیر می لري چې ستراتیژیک ذخیره په نوم یې دی. هغه شی نشته دی په افغانستان کې، نه پخوانی دولت کې وو نه اوسنی دولت کې شته، او دا هم یو اضافي بودجه ته ضرورت لري چې باید دولتونه دونه شتمنی ولري چې دا کار ترسره کړي. اما لنیکه مرغه دا
خصوصا سکتور د افغانستان د نسوان مواد او خوراکي مواد لپاره د ګودامونو لري او د ګودامونو کې یو میاشت دو میاشت لپاره شایان شته دي په دې خاطر دا انم منفي اغیز نه کوي په مارکیټ باندې دا بندیزونه ولې په اوګمال کې او منځمال کې دا ستونزمن دي او د هغه لپاره اوس خو منځنۍ شیا هیوادونو څخه ګټه پورته کوي د چین مالونه راځي د قزاقستان له لارې او د ازبکستان له لارې افغانستان ته داخليږي او دغه ترانزیت د پاکستان په تر درېدلې دي او ترانزیت د ایران هم تکړه دي ځکه چې دا خو دننه په ایران کې مشکلات شتون لري او په دې خاطر ما ولنیزم دغه چاوا خو د ملي تولید باید زمونږ هغه تورسي چې بدیلي واردات دننه په هیواد کې تولید کړو او دا چې کوم حکومت تلته حکومت کې هغه دوهم خبره ده چې خبره ده چې خلک شتون لري او خلک ضرورت لري او د خلکو د ضرورت لري کول لپاره باید ملي تولید یا جی ڈی پی د افغانستان زیات شي
مننه فزی سب کور ودان تاثیر بخته په منیو کو چې تاریخ پرونه کې مر سره یاستې د موخلي سنګز سب تاسو برا شم تاسو په باور څه حل لارشته پوس محل کې پلان محل ته غو باندې شي افغان ولس خوراکي تو کې تر لاسه کړی او سوداګر ډیر توان نه کړی
د اوس لپاره فکر کوم چې خلک له د سه یو غسر مخ یو مشکل سره مخ دي چې لار نه لري د سروایوال پر ځوان دي پات کېدل لپاره په ټول د تاریخ کې خلکو لارې پیدا کړې دي حتی ک د اوسنی شرایط ګورو کنه په تیرو څلورو کلونو کې مثلا خلک له درې وخت ډوډۍ نه په یو وخت ډوډۍ باندې هم ځوان دي پات کېږي او کوشش کوي چې ځوان دي په باندې پات شي دا شکل باندې به د ما پیدا کوي په یو بدیل به پیدا کېږي خوانه اما د دایمي حل لپاره که چیرته موږ ګورو د اوسنۍ حالت غیر قابل پیشبینی سره د دې وزنۍ حل لارې دولت افغانستان د سي حکومت ولري چې په هغه کې د ملتونو سره روابط د مملکتونو سره روابط د خلکو منافع په هغه کې انعکاس پیدا کا د خلکو په خواخه باندې وي د خلکو په مشروعیت باندې وسیږي هغه مشکل چې خلک نه وړي د افغانستان او د پاکستان وسنۍ مشکل سره یا زرګری جګړه ده یا هر څه ده په دې کې نه خلک پکې دخیل دي نه ولس په کویږي چې دا څه خاطر ده او تاوان یې ګالي نو د دې لپاره چې له دې غیر تشبینی حالات نه راووزي او یو سم مسیر ته د نورماله مسیر ته د مملکتونو ترمنځ وسیږي هغه خو تولر سي لازم او ضروری ده چې افغانان په دې اړه باندې فکر وکړي تصمیم وکړي د ولس راټول سي او په د ولس له جمعي عقل نه ګټه واخلي سي او د یو حکومت په تولر سي چې د دې امکان برابر کړي زه دې خبره سره موافق نه یم په چې اول به د هواد دنه تولید برخه فکر کو بیا حکومت دوه خبره حکومت اوله خبره ده ترڅو چې حکومت نو سيږي نه سرمایه گزار زړه کولای شي تراسي په ډاډه سره باندې سرمایه غریو کی سرمایه په خطر کې ده څو وخت د کوم مولات د طبیعت ورته خرابيږي او د سرمایه ټول په یو ورځ کې له منځه وړي لکه څنګه چې د اوس په یو وخت کې هیڅوک ته خبر نه دي چې مشکل څه شي ده او په خاطر باندې لاړ نه هزار کنټینرونه باندې سول دا حالت چې دا هیڅ څه قابل قبول نه ده دا هیڅ هوښیار انسان په دې حالت کې سرمایه‌ګذاري نه کوي هیڅ هوښیار انسان نه راځي چې یو طویل المدته تعهد دی وکړي دې حالت نه راوتل د ولس کار دا ولس متر راټول سي فکر وکړي او یو هلارې ته ورسیږي او توافق ته ورسیږي او د ولس زور د خدای زور د کله چې دوی وګړي دوی په حرکت کې سي یا تولې سي چې افغانستان یو سم مسیج ته برابر کی او له دې وسنی حالات نه روز افغانان ام سرمایه لري ام منابع لري او ام دغه او مرافع او اسوده ژوند مستحق دي تولې سي وی کوي با عزت ژوند او صرف دې په حرکت پورې اړه لري دوی حرکت وکړي
ډیر زیاته مننه کورودان ستانګ زسب له تاسو چې راغلي پروګرام کې ورسره ګډون وکړو او ریدون کورزو په پای کې د افغان سوداګر محمد نبی افغان خبري ورو چې د پاکستان سره د لارې د بندیدو په اړه هم درنګ افغان سوداګر ته د وختو تاونونو په اړه باندې مکسره خبري کړې دي او د افغان سوداګر حال سره شریک کړي دي
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان د افغانستان ته د تجارتي مالونو راکړه ورکړه وړل راوړل د یو ډیر غټ چالش سره مخ دي. سیاغه چالشونه یو له پاکستان سره د لار بندیدل دی. اوس که تاسو وګورئ له تیرو درو میاشتونو د لار بنده ده، د بلې خوانه په ایران باندې بندیزونه دي، چې نړیوالو له خوانه په ایران باندې بندیزونه لګېدلې دي. او بیا لاغې نه باوجود دغه اخیری وار د ایران او د امریکا کشمکش ده، چې ډېر ډېر سوالونه را پیدا کړي دي چې آیا له دې بنبسته یا خدای نه خواسته که دغه جنگ پیښیږي، د موږ د تجارت کچه به بیا کومې خواته ځي. اوس که تاسو وګورئ موږ په نړیواله سطح له هغه کمپنیانو نه چې هغه نړیوالې دي، د هغو مالونه افغانستان ته د ایران له لارې نه سو راوړلی، په ایران بندیزونه دي. هغه چابهار استثناء د ترې شپږو میاشتو لپاره بیا چابهار ته د کښتو تګ راتګ د خپل یو مشکل ځا موضوع ده. وسره په څنګ کې له پاکستان سره د موږ د لارو تړل یا د موږ د ترانزیټي مالونو نه راوړل دا 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 یو ډیره غټه بحراني موضوع ده. ځکه که تاسو وګورئ له هغه نړیوالو کمپنیو نه چې هغه باندې هغه له تحریمونه بد وړي او په هغو باندې تحریمونه لګېږي، د ایران له لارې مالونه نه سو راتلی، هغه پاکستان له لارې راتلل چې په هغه کې صنعتي فابریکو سامانونه دي، خام مواد دي، ورسره په څنګ کې ساختماني مواد دي، بعضې کالي دي، نو دا هغلته بند پاتې دي. بیا په آینده کې آیا د دې سرنوشت اوس که چیرې په ایران باندې موږ دا مسیر په چابهار اړو، بیا چابهار باندې که خدای نه خواسته په ایران باندې جنگ کیږي، بیا به په کومه لاره اړو؟ موږ باید هر څه ته آمادګي ونیسو. علاجوار لاره ده د ترکمنستان له لارې د غسې ترکیې، هغه ته هم باید موږ آمادګي ونیسو. که چیرې په ایران باندې جنگ کیږي موږ باید علاجوار لاره فعاله کړو. علاجوار لاره د غسې هغه ته په کتو اوس په نړیواله سطح باندې د چین یو لوی هیواد ده، لوی صنعتي هیواد ده، خام مواد، صنعتي مواد، کالی، هر شی هلته ښه ارزانه پیدا کیږي. موږ مخکې له دېنه چې بیا بل آپشن ته ځو، ښه به دا وي چې د خپلو کالیو یا د خپلو توکو لپاره لاره د چین لاره غوره کړو. د چین نه د چین له لارې نه داسې په ازبکستان او په قزاقستان او په قرغیزستان باندې راوړو. د دې لپاره باید د دې لارې د فعالېدو لپاره هر ساجل باید حکومت، سکتور، تجاران، ترانسپورت په ګډه باندې په دې باندې باید کار وکړو چې موږ دغه لاره څنګه له چین سره وصله کړو. د وصلېدو دوه لارې موږ لرو، یو ځمکنی ترانسپورت، دویم ریل. په دې دواړو کې موږ کوم خنډونه لرو، کوم مشکلات لرو؟ خپله شخصا په دې لاره کې فعالیت کوم، له کومې ورځې نه چې اوس بیا له ایران سره کشمکش شروع شوی، یارې خو کله چې له پاکستان سره لارې بندې سولې، موږ کوشش دا وکړو چې موږ د تجارانو د ستونزو د حل لپاره باید دغه لاره کې خپل فعالیت جدي کړو او ډیر کار پیو کړو. بعد لا هغې اوس په دې لګیا یو چې څنګه دغه لاره د ریل لارې منظم کړو، څنګه کولای شو چې په منظم شکل باندې په دوامداره توګه باندې په کم وخت کې او په ارزانه بیه باندې موږ دغه انتقالاتو کو. په دې انتقالاتو کې د حکومت خالی وظیفه دا نه ده چې ټیکس او محصول دی واخلي، د دې لارې اقتصادي فعالیدل دا د دولت وظیفه ده. هغه کوم خنډونه یا کوم مشکلات یا کوم ټیکسونه چې په دې لاره باندې د موږ تجاران اضافه ورکړي، دولت باید صفر کړي. ځکه دولت موږ د هغې لارې بدیل، حکومت باید تجار ته، صنعتکار ته باید سبسایډي ورکړي. که چیرې دوی ته باندې لاره ګرانیږي، مالونه پې ګرانیږي، باید محصول ورته راکم کړي، محصول ورته صفر کړي په بدیلو لارو باندې. ځکه تجار به له پښو نه اچوي، تجار به تقویه کوي. نو د دې لپاره په ګډه باندې ټول باید دې ته کار وکړو چې څنګه کولای شو چې د چین هیواد نه د قزاقستان، د قرغیزستان د لارې، د ازبکستان د لارې افغانستان ته مالونه ارزانه، اسانه او زر را رسولای شو. په دې کې د ټولو همکاري ته ضرورت ده. تر هغه موږ بیا د همسایګانو د ناسالم رقابت ښکار نسو او تجارت مټکنی نسی او په خلکو باندې مو مالونه ګران نسی او تجارت او صنعت او کاروبار او اقتصاد مخدای نه خواسته بیا متضرر نسی او بیا ونه دریږي، نو د دې لپاره حکومت ته پکار ده جامع سیکټور ته په ګډه باندې د دې لپاره باید هغه کوټلي ګامونه چې وروسته بیا په استراري حالت کې اخلو لاوله باید امادګي ورته.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.